پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری خپرونه درته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې اوري چې لوی څارنوالي وایي د اختطافچیانو لخوا د وشل شوې شپږ کلنې محسا په قضیې جدي کار روان دی او ډېر ژر به یې دوسیه بشپړه شي. دا هم اوري چې د بادغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې ویل شوي دي په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 افغان سرتیري اسیران شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال په یو ټولنې کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ مسابقه وګټله. د امریکا دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سوي امریکا په سوریه کې د خپلو زرو سرتیرو ماموریت تمدیدوي. د ولسمشر دویم مرستیال په یو ټولنې کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د خبرلنو ملي ورځې په مناسبت جوړې سوي غونډې ته وویل،
اگر د یک جامعه
ازادي بیان په یو ټولنې کې د بیان ازادي حاکم وي، دا د دې نښه ده چې په هغه هیواد کې بشري حقونه هم رعایت کیږي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ازادي هم پکې شته. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي رادیو ته وویل، دا ورځ په داسال کې منځل کیږي چې تر دروي میاشتو په لنډ موده کې د رسنیو څلور کارکوونکي وژل سوي دي. د حکومت کابینې د روان کال د کاب یهود میاشتې پر 14مه په خپل غونډه کې د کاب 8مه د خبریالانو د ورځې په توګه ونوموله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په وو ویکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یو ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل،
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویشو کولای چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی او اوس کولای شي چې په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه تیره جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. نامعلومو وسلولو د کونړ په مرکز اسداباد کې د ملي امنیت یو مدیر په ډزو وواژه. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم نن دوشنبه سهار ازادي رادیو ته ویل چې مدیر شفیولا نن سهار په اسداباد کې ل خپل کور دفتر ته روان و چې وسلولو وواژه. تر اوسه د قاتلانو د هویت په اړه معلومات نه دی ورکول سوي. راپور نوایي چې د امریکایي ځواکونو یوه بی پیلوټ الوتکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې لوېدلې ده. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن ازادي رادیو ته ویل، دا بی پیلوټ الوتکه د یک شنبه په ورځ ناوخته د باریکا په دشت کې د تخنیکی ستونزو له کبله نسکوره شوې ده. د په خبره چې په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو هم دا خبره تایید کړې ده. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي ګڼ داسې بوټي تجربه کړي چې په دودولو سره به یې د کوکنارو د کښت مخنیوی وسي. د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي رادیو ته ویل چې د اینجا او الوویرا بوټو تجربې شوولې چې د هلمند په مځکه کې ښه نتیجه ورکوي.
خپل الوره ښه بدیل د کوکنارو دی، هم ښه داخلي مارکیټ او هم نړیوال مارکیټ لري. کوشش کوو چې د کوکنارو ځای په الویرا او انجی باندې په دې ولایت کې دواړه د کوکنارو بدیلې لارې دي سنجولې مو دي د کوکنارو مخنیوي وکړو.
د کرنې رئیس وایي کروندګرو ته د دغو بوټو په اړه عامه پوهاوی او دوی ته د دغو بوټو ورکول پیل سوي دي. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات کوکنار پکې کرل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستي جنرال جوزف ډانفورد پرون ناوخته وویل هغه ادعاوي چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوه ورځپاڼې کې راغلي حقیقت نه لري. د زیاته کړې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې په فبروري میاشت کې اعلان سو کوم بدلون نه دی راغلی او له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د امر عملی کېدو ته دوام ورکوي. وال ستریت ژورنال ورسپانې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د لویدیځ پلوه کورد وسلولو د ساتنې لپاره د یو خوندي زوند رامنځته کولو په هدف د امریکا، اروپایي متحدانو او ترکیې ترمنځ خبري ناکامې سوي دي. د دې ورځپاڼې د راپور په حواله د دغو مذاکرو ناکامۍ پینټاګون ارکړی چې خپل زر تنه سرتیري په سوریه کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې ټول 2000 امریکایي سرتیري به له سوریې څخه وباسي. ټاکل شوی چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی. د سرچینې ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریستینا فریلند او هارجیت ساجن به نن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري. رویټرز اژانس د دې سرچینې له قوله زیاته کړې د دې امکان نشته چې کاناډا د اوکراین ته اضافي روزونکي واستوي. او هغه 28 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکول سوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپله خپل وکالت وکړي. مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټن تارنت استازیتوب کول نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل دې سړي داسې ښولې چې مدافع وکیل نه غواړي. پیټرز زیاته کړې نوموړی د داسې چا په څیر نه ښکاري چې رواني ستونزې دی ولري. تیرې جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې دغه مشکوک تن په دوو جماعتونو کې ډزې وکړې چې 50 کسان یې ووژل او 40 نور ټپیان کړل.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. لوی څارنوالی وایي د اختطافچیانو لخوا د وشل شوې شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالی تکمیل و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
دا بادغیس چارواکو دارد کړه چې ګواکې یو نیم سل افغان سرتیري د غلطه اسیران شوي دي.
دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسلوال طالبانو ته تقسیم شوي نه دي او نه یې په اشتراک کې نیولي.
په روانه خبرونه کې اوري چې د هلمند خبریالانو په خوست کې د وشل شوي خبریال فاتحه واخسته او د حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه. د نورو راپورونو سربیره د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له اختطاف وروسته د وشل شوې شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي. محسا د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په لویه څارنوالۍ کې د ورته قضیو څېړنې لپاره قانوني ځانګړې موده ټاکلې، خو په لویه څارنوالۍ کې پر زیات وخت اوړي. نور حال اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپږ کلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لویه څارنوالي به هم د محکمې هغه پرېکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکي مرجع په توګه تطبیق کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږ کلنه ماشومه چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم هم منلی دی. د وجل شوی محسا پلار په شاهزاده سرای کې صرافي کوي. تورنو کسان ویلي چې وجل شوی محسا د پیسو لپاره تختولی او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډیری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بیلابیلو ولایتونو کې د وژل شوي محسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کار بندیز وکړ او وویل چې دوی د محسا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلي صافي له حکومته غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پریکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وای د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې او څېړل شي. خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپل قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډیر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپل مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي 15 ورځې د دعوې د اقامې لپاره 1.5 ورځې په ابتدایه او 1.5 ورځې په استیناف محکمه کې او دغه شان 6 ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوی چې باید په 195 ورځو کې حکم وروسته شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر 14 ورځو پورې حکم د توشیح لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشیح وروسته په 10 ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزی وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا 15 مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوې خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشیح کړې. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشیح کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې لوی څارنوالي وایي د اختطافچیانو لخوا د وژل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بدغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې په کې ویل شوي او په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران شوي دي. له څو ورځو په دې ناامن ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د بدغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د فعالو وسلوالو په منځ کې بهرني اتباع هم شامل دي. صالح محمد صالح د بدغیس د والي لویان جمشید شهابي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د سرتیرو د اسیر کېدو خبرونه څومره دقیق دي.
کم شمیر کې شاوخوا 10 کسانو دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسلوال طالبان ته تسلیم شوي نه دي او نه یې په اسارت کې نیولي. دا اسیران نه بلکې خپلو سیمو ته ورغلي او امنیتي پوستو څخه او دغه شاوخوا 100 کسان چې وو دوی مسؤوله د ترکمنستان خاورې ته واوښتل او بالاخره ټاکل شوي چې 3 ساعتونو کې د تورغونډۍ د لارې په قانوني شکل د خپلو تجهیزاتو او خپلو وسایلو سره بیرته افغانستان ته داخل شي.
په بالامرغاب کې میشتو افغان ځواکونو تر دې مخکې هم شکایتونه کړي دي چې دوی په کافي اندازه ځواک نه لري او حکومت ورسره په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د دوی غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویل سوی چې یو دایمي حل لار پیدا سي په دې ولسوالۍ کې د روانو ناامنیو د ختمېدو لپاره؟
دا جنگ دی نو یو تپل شوې جګړه ده په افغانستان کې. وخت نا وخت د دوی غوښتنې پوره شوي، منل شوي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، له څو ورځو را په دې خوا کافي اندازه سرتیري بالامرغاب ته استول شوي. زموږ کمانډو ځواکونه په بالامرغاب کې شتون لري. د دوه ورځو وړاندې وضعیت اوس نه دی څوکه څوکه. د بالامرغاب وضعیت د آرامۍ لور ته ځي. زموږ امنیتي ځواکونو د وسلوالو لومړۍ کرښه ماته کړي او مخته تللي. د بالامرغاب بازار هم پرانسته په بالامرغاب کې اوس هم جګړه شته. کوشش کیږي او اطمینان ورکو هیوادوالو ته چې لنډ وخت کې به تصویبي عملیات پیل شي، دغه ولسوالۍ به د وسلوالو شتونه پاکه شي. یوه خبره دا ده چې زموږ د عملیاتو مخه نیولې، بعضې اوقات وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې ځای په ځای دي، په کلو کې ځای په ځای دي، نو امنیتي ځواکونه کوشش کوي ترڅو ملکي وګړو ته زیان ونه وړي، دغه عملیات لږ په سوکه روان دي.
شعبي صاحب، دغه وسلوال د چا ملاتړ له ځان سره لري؟ ځکه د افغانستان په ختیځ کې کله ناکله د ګاونډي هیواد یادونه کیږي چې د دغو وسلوالو تر شا ولاړ دي، کله ناکله د افغانستان په لویدیځ کې بیا د بل ګاونډي هیواد یادونه کیږي. دغه وسلوال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي، فکر کوي چې د چا ملاتړ له ځان سره لري؟
د داخلي وسلوالو تر څنګ د بادغیس ولایت وسلوال، د افغانستان د داخلي وسلوالو تر څنګ بهرني اتباع هم په کې لیدل شوي، بهرني وسلوال هم په کې لیدل شوي. د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې چې د چچنیا، ازبکستان، د پاکستان راسي وسلوال دلته راغلي او په دا وروستیو کې د تمرکز په بالامرغاب ولسوالۍ درلود چې تر څو د جنوب او د شمال ستراتیژیکه منطقه وه، دا پرې کې نور ولایتونو ته مشکلات ایجاد کړي. ولله الحمد ونه توانېدل چې بالامرغاب ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د دې شمېر تر 2000 پورې رسیږي چې په بالامرغاب کې شتون درلود. دوی هم د درنو تلفاتو سره مخ شوي، د امنیتي ځواکونو تلفات نسبت د مخالفي وسلوالو مخالفین ته لږ دي. نو پراکنده وتي تو پرک جګړې شته دی اوس هم نښتې روانې دي، خو ولسته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د بادغیس ولایت د والیوان جمشه شهابي او چې دغلته د 150 افغان سرتیرو د اسیر کېدو د ریپورتونو په اړه ویل، د ویل چې دومره سرتیری نه دي اسیران شوي، بلکې په سیمه کې جګړه روانه ده او افغان ځواکونه هڅه کوي چې جګړه مهار کړي. او اوس هم له فیروزی عزیزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نورو.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وای د دغه هیواد د تازه میوه د صادراتو لپاره یو تاګلار جوړ شو. د دغه بورد مشر رحمت الدین حاجی قانون ازادي رادیو ته وویل چې دغه تاګلار د سوداګرۍ وزارت او د متشبسینو علي بورد په همغږي جوړ شوی چې له مخې به په هیواد د نن سړی خونی جوړي او ځینی نوري اسانتیاوي هم برابر شي. د خغلی حاجی هغه په خبره په دې سره به د صادراتي تازه میوه له زیاتو هم مخنیوي وشي. د متشبسینو علي بورد د معلوماتو له مخې سکال د ټول افغانستان په کچه د صادراتو عاید $1 میلیارډ دی چې 50% یې تازه میوه جوړوي. د دغه بورد مشر وایي دوه کاله وړاندې د افغانستان د تازه میوه د صادراتو په برخه کې په سلګونه زره افغانۍ زیات موجود وو، خو له دې وروسته به په تازه تګلارې سره د مخنیوي هڅې وشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکال یې د کرنیزو جالي تخمونو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په هیواد دننه 10000 متریک ټنه اصلاح شوي کرنیز تخمونه ترلاسه کیږي چې ډیر ځله پکې جال هم کیږي. د نوموړي په خبره د دغه جالي تخمونو له امله په کرنیزو محصولاتو کې ستونزې هم جوړیږي، خو له دې وروسته به یې مخنیوی وشي او هیله شته چې په دې سره به حاصلات ښه او کروندګر هم زیانمن نشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او رېدا ازادي راډیو غرمنۍ خبري مو چلا وره. اوس هم له اجمل تورمان او رچ د کابل د نن چاپ پر اسپانو څخه خبره کړې ده.
د کابل چاپ پر اسپانو په نننۍ غړو کې کوم موضوعات راغلي دي؟ میډیا ارمن خپلواکي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې لا تر اوسه نه ده افشا شوی چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمن په کوم موضوعاتو جوړجاړی او هوکړه شوي. ویل کېږي چې د سولې خبرې به روانې وي او خلیلزاد به هڅه وکړي چې پر روانو خبرو کې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي. خو ورسپاڼه لیکي چې په داسې وضعیت کې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې ستونزې پیدا شوي او یاد حالت ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په پینتاګون کې د تړلو دروازو تر شا له خپل ټیم سره د دغه هیواد په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې د خلیلزاد دې ټویټ ته هم اشاره شوې چې امریکا او ناټو به له افغانستان د خپل وتلو په اړه یو ځای پریکړه وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د پاکستان د لاسوهنې په اړه لیکلي، د دنیا په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده. د قطر له خبرو هم ټول افغانان ملاتړ کوي. له همدې امله د یاد بهیر پایلو ته سترګې په لاره دي او غواړي عملي نتایج وګوري. ورځپاڼه لیکي ډېری هیوادونه د دوحې د ناستې ملاتړ کوي او غواړي نوره د افغانستان مسله یو حل پیدا کړي. پاکستان هم د قطر له بهیر ملاتړ کوي او د سر مقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد آن ځان د یاد بهیر اصلي لوبغاړی بولي او داسې ښیي چې ګنې دا پاکستان و چې شرایط برابر او طالبان امریکا سره خبرو ته کینول. ورسپاره دغه شان دي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي، خو دا همکاري باید په دې معنا نه وي چې د لوبې ګټونکو هم پاکستان وي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې پاکستان په دغه هیواد کې له جګړې ملاتړ کوي او له جګړې نه ملاتړې همکاري ده، خو تر دې هاخوا هر ډول نورې مداخلې افغانانو ته د زغم وړ نه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت د خبریالانو د قربانیو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي، په تیرو 13 کلونو کې ډېرې بیلګې شته چې د هیواد دښمنانو پر چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو بریدونه کړي. یو شمېر خبریالان وژلي او یو شمېر ژوندي له ځانه سره بیولي دي، خو افغان خبریالانو د هر ډول قربانیو په منلو سره خپل رسنیز کار ته دوام ورکړی او خپلې چارې په پوره صداقت پر مخ بیولې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ، او په اف ام 3.5 څپه په کابل لوی خارونو کې به ډیر صفه ډول اورېدلای شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع تمه ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب مشر رادوان کرازیچ د استیناف پړه خپل حکم نن اعلان کړي. کرازیچ په 1990 کلونو کې په ډلې وژنو نورو سرغړونو مجرم پیژن دل شوی او څارنوالانو غوښتنه کړې و چې د نوموړي د قضیې یو مورد چې د پکې براءت اخیستو بیا وڅېړل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې ده. تکل صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د استیناف غوښتنه د کرازیچ لخوا شوی او که د هاګ د څارنوالانو لخوا؟
بله، سلام، مننه مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د هاګ څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب وسلوالو یا ځواکونو، هغه وخت ځواکونو پر مشر رادوان کرازیچ د جنوسایډ یا ډلهییزې وژنې دوهم لګول شوی تور چې د مخکې برات پکې اخیستی وو له سره وڅېړل شي او د عمري بند سزا ورکړل شي. تمه ده چې د هاګ د محکمې قاضیان د دې غوښتنې په اړه خپل حکم نن اعلان کړي. مراد صاحب، اټکل کېږي چې د نننی حکم له اعلان سره به د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان سیمه کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه هم پای ته ورسیږي. په هاګ کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کرازیچ په 2016 کال کې د 100 جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړی وو. البته دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا چې په 2018 کال کې رسمان بند شوې، نه هغه حقوقي اهمیت او هغه تشکیل له منځه ولاړ، دغه لخوا رد شوی و. خو د جرایمو د نړیوالو محکمو لپاره د ملګرو ملتونو میکانیزم اوس مهال د بالکان او رواندا د جنگی جرایمو خاص قضیه پر مخ بیایي.
بله، خو د کرازی چې د جرایمو دا خو یو مورد و، پر د نور تورونه چې په لته د 40 کال بند محکوم شو کوم یو؟
پر کرازیچ په لګېدلو تورونو کې یو دا و چې د ده په امر د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان هلکان په سربرنیتسا ښار کې په ډله ییز ډول وژلي دي. مراد صاحب، دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بېرحمۍ او ناوړه چلند تر ټولو لویه او بګنونکې پیښه وه. دریاویا کلان کارادزیچ جالبه ده چې شاعر او ارواپو هم پاتې شوی دی. نو دای همدارس د بوسنیا د پلازمینې سراییوو د څلور کلنې کلابندۍ په پلان جوړولو هم مجرم بلل شوی دی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوسنیا ښار له 10,000 زیات اوسیدونکي د هاوانونو او نښهویشتونکو ټوپکو په وسیله چې سنایپر زورته وایي د دې په ډزو باندې ووژل شول. مراد صاحب د کارادزیچ خپل د کارادزیچ د دې قضیه په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې مخکې البته د استیناف غوښتنه کړې وه او د وکیلانو هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو مواردو کې له قضایي او عدلي پلوه خورا زیاتې سهوې او تېروتنې کړې دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له احمد تکل نه مو واورېدل چې په هاګ کې د جنګي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب شرادوان کرازیچ د استیناف پړه نن خپل حکم اعلان کړی.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند خبریالانو په خوست کې د وشل شوی خبریال فاتحه واخیستله او له حکومت څخه د خبریالانو د امنیت غوښتنه وکړه. په هلمند کې د رسنیو استاذ یو خبریالان وی د دوی د ملګرو هدفي وشنو اندېښمن کړي او لویری نشي کولای سم کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دای په ریپورت کې اورو.
دا په خوست کې د وشل شوی خبریال سلطان محمود خیرخوا د پاره په هلمند کې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لخوا د دعا او فاتحې د مراسمو نیول شوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیر جمعې په ورځ په یوه غلچکي برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یوه روغتون کې ساور کړ. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبریالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملونو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اژانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدی باندې 14 وسوله لاغه ورسته موږ ټول ملګری زغپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر صحیته نسم تللی خبر رپورت نسم جوړولې یعنی خبر نسم کور کولې کوم موضوع چې د باندې نسم متلی په ځان د احساسوم چې د باندې ز ماغه نه یم ساتل سوې نه یم یعنی زما خوندیتوب نه دی سوې.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدی د جوبل کې دوه تر پیښې ورسته او د غډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښه ورسته د ځان فړه باندې تشویش لرو یعنی په شزر باندې کار نس کولای په شزر باندې سایه نس راوتلی یو ډول تشویش را سره دی چې هغه د تشویش چې ممکن موږ د غسیو خنړی پیښه قربانی سو.
نثار احمد احمدی ته د تیریونی سیشنبه په خپل موټر کې مکناتسي منځه په ځای و چې د دوهم یو ځاړون د کارت لگان په مربوطاتو کې د سباون رادیو تلویزیون په دروازه کې تر 14 ورسته سطحي ټپسو او د شدر ملین په خاطر کابل ته انتقال سو. که څه هم حکومت د بیان د ازادۍ د تضمین ترڅنګ د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب ژمنه کړې ده خو د هلمند خبریالان وایي په ښکاره د حکومت داسې حرکت نه دی لیدلی چې خبریالان خوندي کړي. د شمشاد رادیو تلویزیون خبریال سردار محمد سروري او د شنا تلویزیون همکار محمد عمر المر ازادي رادیو ټول د حکومت څخه غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي.
له بده مرغه له مرکز او په ټولو ولایتونو کې د حکومت هغه تدابیر چې د خبریالانو د امنیت لپاره دي کافی نه دي او یوازې نمایشي دي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نه یوازې د خبریالانو بلکې د رسنیو د امنیت لپاره هم جدي تدابیر ولري.
تر اوسه خو دا ژمنه نه ده پر ځای شوې ولې که پر ځای شوې وای احمدي به په احمدي باندې به برید نه وای شوې او دغه زموږ نور دوستان چې په خوست کې وو هغه خپل ژوند د لاس ورکړی دي. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه خبرې یوازې د میز پر مخ به کوم اقدام نه دی شوی د خبریالانو د امنیت ساتنې په خاطر.
د بي سرحد خبریالانو د معلوماتو لمخي 2013 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو د پاره تر ټولو خنړی بلل سوی دی. هلمند چې د تیرولو سکولن رئیس د جنگ سره کښه پاته سوی دی. د 2001 میلادي کال رئیس چې اجمل نقشبندي او په 2003 میلادي کال کې عبدالسمد روحاني و جلسول د خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناک سیمه بلل سوی دی. دلته درسونی مسولین او کارکون کې وای کده دوی امنیت ته پاملرنه ځنګړي نسی وزت به تر دې نور هم خطرناک سي. محمود الهستی د زده رادیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
عزیزی ام د لوګر ولایت محمد اغی ولسوالین دا وزارت معرب چې کومه طرحه جوړه کړې ده د ښوونکو د ماشونو په باره کې په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډیره مننه له ازادۍ رادیو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې دي نه تیروځي. څلوېښت کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو تکښینئ. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړېږي، اقدامات دې وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو او شاته د عسکرو تا کول دي، ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر څو ورځو پورې نه ګوشي جیب ته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاپي کرار شي بیرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي. نو له خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربونو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنګه سیاست دی، په لحاظ د خولۍ وخت مه ضایع کوه. په دې خبرو شی نه جوړېږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي، آزاد نه دي، د پاکستان په جنګالان دي. اکثره تلویزیونو ته نه حاضرېږي، په تلیفون خبرې کوي، میډیا ته نه حاضرېږي، ځکه چې دا د پاکستان جنګالان دي. په نامه د چا دي؟ په نامه د چا دي؟ یو مستعار نمانه پر ځان ایشو دی. وسلام، سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د خبرونه نیمه ته رسیدلی او دولس نیمه بجې شوې دي. په دوهمه برخه کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو اوس ل صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
د ولسمشر دویم راستل په ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلل. سرور دانش دا خبره نن په کابل کې وکړه. افغانستان له آیلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په 2 وکټو وګټله. نامعلوم وسلور د کونړ په مرکز اسداباد کې د ملي امنیت مدیر شفیع الله په ډزو وواژه. راپورونه وایي چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه په پروان ولایت کې نسکوره سوې ده. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زرتنه سرتیری وساتي. ټاکل شوی کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان په څو شیبو کې وکړي. هغه 28 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دوم جمعتون په بریدونو تورن دی، د محکمې لخوا ورکول شوی وکیل نه دی منلی.
زما رایا، زما حق. د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د ځینو ولایتونو د انتخاباتو د وروستیو پایلو د ځړ څرنګوالي ته ځانګړې کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغان حکومت اجرایي رئیس وای په نویو انتخاباتي کمشنرانو باندې د انتخابونو پر ځای باید له دوی سره سالمې طرحې او وړاندیزونه شریک سي. عبدالعبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د دوی د وړتیاو په اړه هر ډول څرګندونې به له وخت وړاندې قضاوت وي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو ځینو نظرو بنسټونو د ځینو کمشنرانو د تجربو او مدیریتي وړتیاو په اړه شک څرګند کړی. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغان حکومت اجرایي رئیس ته مخایي چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللې باور یو ځل بیا ترلاسه سي. عبدالعبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم با
وګیم کیږي.
هغه وایي کچېری موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او وایي چې دوی هم توانایي نه لري. هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. خدای چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي، که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي، نظریاتو ته په پام سره ان شاء الله انتخابات په خپل وخت وسی
ان شاء الله به موقع سره.
خغلی عبد الله زیاته کړ چې د کمشنرانو ورتیاوی د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د ورتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسی. افغان ولسمشر څمو د وړاندې د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړل چې له نافذو دوی وروسته په قانون کې درغل یو ماده له مخې پخوانی کمشنران ازل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوې کمشنران او د درالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول تر سره سو، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغه بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهور ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاو، کاري تجربه او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. اجرا رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازیم که چیرته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات له تقلب نه لري، لکه د خلکو د منلو وړ وي، او موږ وکولای شو د تقلب نه لري خپل نمایندګان انتخاب کړو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو لا هم د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 15 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنو ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري دوی ته سپارل شوي، او له کابل پرته به د 14 ولایتونو رایې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. دا چې وروستۍ پایلې ولې وځنډېدې، لامل یې څه و، آیا په اعلان کې به شفافیت ته پام وسي که نه، دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا لویان دی، او د حقوق پوهانو د ټولنې لویان شیرین خان حبیبي سره مطرح کړي. دغه پروګرام ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي هم رابللي وو، خو څوک حاضر نسول. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. مروجن، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دا د 14 ولایتونو د کابل په ګډون د 15 ولایتونو ورستی نتایج کله اعلانیږي، اول ځنډې درې دی مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، زموږ مېلمه ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغه وخت ته په رسمي توګه دوی خپل دندې پیل کړې دي، یعنی د دواړو کمیسیونونو رهبري او د دوی کمشنرانو او د دارالانشا رئیسانو. وروسته دغه دوی مشورتي ناستې ډېرې درلودې د څار بنسټونو سره، تر څو دغه د 15 ولایتونو نهایي پایلې دوی اعلان کړي. هلته د شکایتو کمیسیون وروسته له دې چې اسناد یې بررسي کول، بیا د تیر کمیسیون په کارو باندې دوی باور نه درلوده، او غوښتل یې چې هغه سوالونه چې دوی لري، هغه پوښتنې چې ورسره دي، او هغه جایو کې چې دوی خلاوې ویني، هغه د ولایتي کمیشنرانو او د هغو ولایتونو له مسؤلانو سره دا خبرې شریکې کړلې، دا پوښتنې ترې وکړلې، اسناد یې بررسي کړل، او دا یو مثبته نقطه ده. د درې ولایتونو هغه نهایي پایلې چې بلخ، پکتیکا او هرات ولایت پرون ورځ د موږ په مشوره چې هغه اسناد مو ټول وڅېړل، ویل چې دا به نن وروسته له غرمې څخه به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلیږي. اولته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هم زموږ همکاران وه چې دوی سره مشورتي ناسته وه. وروسته له هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې زر تر زره به دا نهایي پایلې اعلانوو، تر څو عام خلک چې دوی اوس د نارضایتۍ سطحه یې لوړه شوې ده، منتظر دي چې دغه د پاتې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي. له یوې خوا هغه 15 د هوت نقص چې باید پارلمان افتتاح سوی وی، له بلې خوا ولسمشر ویل تر هغو چې ټول وکیلان رانیسي موږ پارلمان نه سوی افتتاح کولی. یعنی د حکومت یو مهمه برخه چې هغه پارلمان ده، هغه تر اوسه پورې افتتاح سوی نه ده، پخواني وکیلان هم هلته اوس اجازه نه لري چې لاړ سي. نو په ټوله کې دوی کار پرې کوه. موږ دوی ته موږ مشوره دا وه د یو څار بنسټ په توګه چې اوس خو ځنډ پکې راغلی ده، داسې نه کیږي چې تاسو د اعلان کړئ بس هر څه چې و دا د اعلان سي هغه پایلو ته هېڅ فکر نه کیږي. تاسو یو ځل خپله بررسي هم ولرئ، یعنی یوازې د شکایتو د کمیسیون په بررسیو او د دوی په څېړنو باندې باید اعتبار ونه کړئ. تاسو خپله دنده خپله ترسره خبره کړي. روس لغه دوی هم وعده ورکړه چې موږ یو ور بیا چیرو بررسی وکړو او روس لغه به د افغانستان خلکو سره شریکو. بخی ډیره کمیټې جوړې کړلې د بایومټریک لپاره د تقویم لپاره او د نورو مسایلو.
موضوع ته بیا ورسره زوم درنو اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون همدارنګ د شکایتو د کمیسون غړي راغوښتي او تر څو پورې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کله دغه ورستۍ پایلې اعلانوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سمو د ما وړاندې ویلي و چې په دغه 15 سوراتونکو ورځو کې چې کېدای شي 24 ورځې تیرې شوي دغه پایلې به اعلانوي. حبیب صاحب کدار ته وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه د کمشنران نوې سوال او دوی په وار وار سره وایي چې موږ به دغه ورستۍ پایلې به اعلان کړو. دغه ته وایي چې دغه پایلو بیا بیا ځنډیږي. دغه بیا بیا ځنډیدل قانون څومره نقص کوي په دې برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه کوم، بیا مروجانې ته او تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وایم. بدبختانه موږ تیرې ټاکنې د جنجالونو ډکې درلودلې. هلته که چیرې موږ په قوانینو استناد کوو او یوازې د ټولو ټاکنیزو کلونو مبنا قانون ګرځو، نو زه فکر کوم چې د قانون په تله کې دا یو استثنایي حالت دی. یعنی دا ډیر یو په استثنایي او نادره شکل باندې دا ټاکنې ترسره کړي، په ځای دې چې قوانینو ته مراجعه وکړي. قانون په کراتو کراتو باندې نقص، هم په تقویم کې نقص شوی دی، هم په اجراتو کې نقص شوی دی، هم په طرز العملونو کې نقص شوی دی، هم په لوایحو کې نقص شوی دی. یعنی د قانون داسې برخه نه ده پاتې چې هغه د په تیرو ټاکنو کې نه نقص شوی. نو بنان موږ ویلی شو چې قانون نه پورته ټاکنې وي، هیڅ شی د قانون نه پورته نه وي، ولې په قانون کې دې د بهر هیڅ ځای نشته دی. لومړی ورځې نه هغه وخت کې دا جنجال ډیر په شدت سره رامنځته شو، کله چې سیاسیونو په بایومیټریک آلې باندې فشار راوړ، ویل چې بایومیټریک آله باید په ټاکنو کې معیار وګرځول شي. لومړی اشتباه د کمیسیونونو همغه و چې خپل آمادګي وښودله. بیا په بایومیټریک آلې د استفادې نه وروسته کله چې د انتخاباتو په ورځ 23 د میزان باندې دا ومنل شو، د انتخابات د کمیسیون د پریکړې په اساس چې ساده سیستم باندې کولای شي چې دوی رای ورکړي خلک. اوس دلته کله چې موږ راځو د نهایي پایلو ته او د بررسۍ ته راځو او د نتایجو اعلان ته راځو، یو لوی تناقض سره مخامخ کیږي. اول خو دا ده چې بایومیټریک کومې رایې چې بایومیټریک باندې ورکړل شوي دي هغه ممکن مشخصې اوسیږي، هغه له دوی لپاره اسانه وي چې تور سپین سره بیل کړي، ولې هغه چې په سازه سیستم باندې ورکړل شوي د هغې سپین او تور بیلول دا اسانه کار نه دی، دا ستونزمن او ډیر جنجالي کار دی. زه فکر نه کوم چې دوی د شفاف نتایج او بررسۍ په لنډ وخت کې د ملت سره شریک کړلی شي، ځکه د هلته داسې یو چاره پاتې ده چې هغه په هیڅ معنا باندې د پاکوالي او د هغې د جوړولو توان په دواړو کمیسیونونو کې زه نه وینم. دوی تر ډیره بریده پورې چې قانون ته مراجعه وکړي، تر ډیره بریده پورې چې پاکې او ناپاکه رایې سره بیلې کړي. ممکن لکه څنګه چې د جانباس څو ورځې مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کمیسیونونو ته هدایت کړی وه، ورته ویلي وو چې تاسې زر تر زره پایلې اعلان کړي. ولسمشر هم دغه هدایت فرمایلی وو چې تاسې زر تر زره دا پایلې اعلان کړي. اوس نو د دې تر څنګ یو بل لوی تناقض سره موږ مخامخ شو، ولې د ټاکنو د فاسدو ټاکنو پایلې باید اعلان شي؟
مروجنه ته مخکې یادونه وکړه چې موږ د ټاکنو کمیسیونونو په غونډو کې وو تر څو پورې دغه نتایج شایع وڅېړل شي. دوی یوازې هغه پخوانی کوم نتایج چې وو د پخوانی کمیشنرانو لخوا تایید شوي دوی هم دغه تایید کړل، چې کوم شکایتونه چې وو هغه شکایتو ته رسیدګي وکړله.
د شکایتو کمیسیون هغه تیرې رایې چې خلکو کارولې وي، ځکه هلته تخنیکي ټیمونو کار کاوه، یعنی په ټولو مواردو کې، په جزئي مواردو کې خو کمیشنرانو لاس نه درلود. هلته نور کسان، نور کارکوونکي هم شته چې تخنیکي موارد او په ډیټا انټري او په دغو مسایلو کې دوی کار کوو په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې. او د شکایتو کمیسیون هم شکایتو ته وایي موږ تر ډیره حاله پورې رسیدګي کړي، حتی په دغه وخت کې چې دواړه کمیسیونونو کمیشنران نه درلودل او د دواړو کمیسیونونو رهبري نه وه، په هغه وخت کې هم د شکایتو کمیسیون ویل چې موږ هغه تخنیکي مسایل حل کړي دي. یوازې د دغو پاتې ولایتونو د تایید لپاره د کمیشنرانو بورډ باید وي هلته چې دوی تایید کړي. اوس به دوی د دې لپاره چې په غیاب کې د دوی حساب سوي دي، له دغې پروسې څخه دوی هیڅ خبر نه و او بالاخره هیڅ پې پوهېږي هم سم نه، هغه ټاکنیزې تجربې هم تر ډېره حده پورې د کمیشنران نه لري. نو ځکه دوی ویل چې موږ یې له سره بررسي کوو، یو ځلې ګورو په ځینو جزئي مواردو کې چې دوی ته پوښتنه رامنځته سوې ده، هغه یې له ولایتي مسؤلینو او له ولایتي کمیشنرانو سره مطرح کړه او هغوی ورکاو وروسته لغنه به یو یو ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیک چې پرون ورځ درې ور ولیکل.
دغه انتخابات تقریبا سلنی میاشتې وګدسول خلک په ډیر شوق ولا خسر په انتخاباتو کې برخه واخیستله. اوس خلک مایوس دي په دغه انتخاباتو د خلکو باور ته څومره زیانه وخت په دغه پروسه کې
ولسواکی په افغانستان کې چې د تمثيل یو بڼه همدغه ټاکنې وي بدبختانه له ابتدا نه د ستونزو سره مخامخ وي. یعنی په واقعي معنی باندې نه خلکو ته دا حق ورکړل شو چې خپل رائے په شفاف ډول باندې وکاروي او نه هغه څوک چې د انتخاباتي څوکیو لپاره نوماندان و هغه واقعي خلک انتخاباتي څوکیو ته لار پیدا نه کړله. یعنی عدالت په ډیره کمه فیصدۍ سره تطبیق او تامین سره ولې یو لوی اکثریت دینه د ولس رائے نه و د ولس تصمیم نه و. کله چې موږ د 2014 کال ټاکنې تیرې کړلې خو به دا وایي چې د کمیسیونونو پریکړې ته په هغه وخت کې بهرنیانو خپل تعهد ښودلی وایي حوال ته ویلي وایي چې څه چې د افغانستان د کمیسیونونو پریکړې دي یعنی سلسله د تفتیش نه وروسته چې هغه یوازې ولسمشر ډاکټر صاحب غنی بریالی و د هغو نتایجو په اساس باندې ولې سیاسي تعاملات او سیاسي پریکړې داسې وسوي چې ټاکنې شاته وغورځېدلې او د سیاسي تصامیمو په اساس باندې د جوړجاړي په اساس باندې ملي وحدت حکومت په نامه باندې یو څه را جوړ شول چې عامه د ولس رای ته احترام نه کول په دیموکراسي باندې باور نور هم زیانمن ک یعنی بیخي زیاتې د صفر سره ختم کو. خو بیا کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو د حکومت د شعارونو نه یو شعار دا و چې موږ به ټاکنیز اصلاحات رامنځته کوو. کله چې موږ د دوی د ټاکنیز اصلاحات بررسي کړل هغه یوازې د دوی دواړو ترمنځ 50-50 سلنه ویش رامنځته شو. د انټرویو نو وروسته د دوی د تخنیکی پوه نو وروسته د استفادې نو وروسته دغه کسان راغله چې اوس د دوی د حکم په اساس باندې څارنوالۍ ته معرفي شو. داسې هم نه ده چې موږ وایو ټاکنې یوازې د ټاکنیزو کمیسیونونو پورې اړه لري. یعنی دا هم غیر عادلانه ده. د ټاکنو د ترسره کېدو په برخه کې یو لوی پیمانه شریک د انتخاباتو چې د حکومت د نړیواله ټولنه دمد نړیواله ټولنه د چې مالی امور تضمینی ورته حکومت د چې د امنیت د تامین په برخه کې په نور لوجستیکی مواردو کې لدی سره کومک کوي. ولی موږ ولیدل چې حکومت په ډیره بشرمانه شکل باندې د انتخاباتي امور په چارو کې مداخله وکړه چې تر ټولو بارز چې د ولس نه پټه نوي د اساسي قانون د 1500 ماده په اساس باندې انتخاباتو کمیسیون مستقل دی. ولی کله چې د کابل ولایت اړوند د کابل د ټاکنیزې حوزې رای د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون لخوا باطل اعلان شوې د سروردانش په منځګړیتوب د لوی څارنوالو د قزل قزت په منځګړیتوب باندې هغې ته بیا اعتبار ورکول سه. یعنی دا د دوی صلاحیت نه و او نه د شکایتو کمیسیون صلاحیت و چې د خپلې پریکړې بیرته راوړي. یعنی دا هغه څه دي چې عام ذهنیت داسې برابرېږي چې دلته په افغانستان کې ولسواکي یو محل دی یو خوب دی هر څه چې کیدونکي دي هغه به د سیاسي تعاملاتو د سیاسي جوړجاړیو په اساس باندې رامنځته کیږي. ځکه که چیرې د قانون خبره سي که چیرې د اصول خبره سي خو اصول او قانون هر څه مشخص دي ولې موږ هغه اصول ته تعهد نه لرو؟
رښتیا هم یوه ستونزه دغه ده په افغانستان کې قوانین لرو ښایسته قوانین لرو د سیمې په کچه حتی ډېر زیات مډرن قوانین لرو خو پلي کېږي نه. مروجه نه تاسې په پخوانیو بحثونو کې موږ سره ګډون کړی وو. تاسې یو شکایت دا و چې د پخوانی کمشنران چې د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنرانو دوی به تاسې خپلواک نه پرېښودي مشورې به درسره نه کولی. اوس خو د انتخاباتي کمشنران نه ویسول دغه کمشنران تاسې ته په خپلو کارونو کې تاسې نه مشورې غواړي کنه؟
تر اوسه د پروسې پیل دی. یعنی تر اوسه پورې دوی دومره لوی کار نه ده کړی چې په هغه کې وګورو زموږ مشوره دوی مني او که نه مني. خو په دا مشورتي ناستو کې موږ راغواړي موږ سره ګډون کوي او انعطاف پذیري ښیي. یعنی غواړي چې د څار بنسټونو د طرحو لپاره دوی هم غوږ ونیسي او کار ورته وکړي. خو په دا څو ورځو کې چې موږ دوی له دوی سره ګورو او مشورتي ناستې په همدې دي چې اوس باید اول دغه د ولسي جرګې د ټاکنو مسأله معلومه سي وروسته له غنه اوس درو دوی کار کوو په همدې کمیټو باندې چې په همغه تقویم چې اعلان کړی چې 9 د سرطان در روان کال ده په هغو ټاکنې ترسره کیږي او که نه کیږي. ځکه دلته د قانون پر اساس چې تعدیل سو موږ دغه ټول ټاکنیز پاکیج باید الکترونیکی کو. یعنی له نوملیکنې څخه شروع تر هغه وروستني وخته پورې چې موږ په ټاکنو کې ګډون کوو دا باید ټول الکترونیکی وي. له بایومیټریک څخه باید ګټه واخلو د کمیسیون د کارکوونکو په اړه او بالاخره له ټولو اندېښمن چې موږ یې کړي وو هغه تقویم وو. موږ تقویم اسی هم نقص کړی دی، یعنی د روان کال د جوزا په لومړۍ نیټه موږ باید ولسمشر ټاکلی وای، خو دا کار نه کیږي. نو څو کمیټې جوړې سوې، یو هم د دې لپاره چې بایومیټریک په کار واچوو او له دې څخه ګټه واخلو. آیا بایومیټریک به بیا هم لکه د ولسی جرګې د ټاکنو بایومیټریک وي او که به سم موږ ته کار راکوي؟ او بله کمیټه د نظارت لپاره ده چې دا کمیسیونونه دغه کمیټې چې جوړې شوي دي د خپل دندې څنګه ترسره کوي. بله کمیټه هم د ایم آر ډي سیستم لپاره جوړه سوه چې دا د ولایتي شوراګانو ټاکنې که ترسره شي او د تقویم پر اساس یو ځای له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي، دا سیستم کار ورکوي او که نه ورکوي. بله کمیټه هم د دې لپاره جوړه سوه چې که تقویم جوړیږي، یعنی نقص شاید نقص سي، ځکه په دغه کم وخت کې دوی نسي کولای دغه فهرستونه حتی جوړ کړي، ځکه دا تقویم چې اوس د 19 د سرطان د موږ عملا نقص کړی ده، او تر اوسه پورې که په هغه تقویم دوی عمل کړی، تر اوسه پورې باید دغه تقویتي فهرست موږ درلودی چې په قانون کې ذکر سوی ده، دا نشته تر اوسه پورې. او موږ اندېښمن یو چې دا ټاکنې به څه وخته ترسره کیږي. نو دغو کمیټو ته چې دوی جوړې کړې یو میاشت وخت یې ورکړی و چې اوس شاوخوا 20 ورځې پاتې دي. په 20 ورځو کې دوی باید د افغانستان حکومت ته هغه ټولې خپلې غوښتنې، هغه طرحې او خپلې ویناوې دوی سره شریکې کړي.
تیر ولسی جرګې انتخاباتو پایلې هم د دوی کارونو په وړاندې یو خنډ ده. حبیب صاحب، ملت تل غواړي، ولس تل غواړي چې د انتخاباتو له وړکي حرکاتو پرمختګ نه هم خبر سي. پخواني کمیشنران او کمیسون چارواکي چې تر ډېره حده پورې مطبوعاتو ته حاضرېدل راتلل، خو اوس ګورو چې دغه نوي کمیشنرانو یو ډول سانسور په خپلو ویندویانو باندې وضع کړی ده. حتی مخکې به دغه بحث ته کې دوی ګډونکو خو نن دوی حاضر نه سول. له قانوني پلوه دغه څه معنا ده او څومره کولای سي هغه ولس د انتخاباتو له معلوماتو له حق نه محروم کړي؟
قانون کې دغه مورد بیخي واضح دی، اطلاعات تر رسرسۍ د هر افغان حق دی او باید اطلاعات نه برخمن سي، که هغه د جمعي رسنیو له طریقه وي یا هم د یو مرجع ته د مراجعې له طریقه وي چې دی ورته اړتیا لري باید ورسره شریک سي. هغه چې محرم دي، هغه چې نسي کېدلی، هغې دپاره هم شرایط په قانون کې واضح سوي دي. دا چې ولس غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونو کې څه تیریږي، د دوی د رایو سرنوشت څه کیږي او دوی ته څوک معلومات نه ورکوي، دا د ملت په حق کې یو لویه جفا ده. که دوی داسې فکر کوي چې موږ به هر څه په پټو سترګو باندې د ملت د سترګو نه پټ، د ملت سره د خبرو شریکولو نه پټ ترسره کړو، زه فکر کوم چې دا اشتباه ده، دا ستر اشتباه ده. دا په یو داسې سړک باندې تلل دي، په یو جاده باندې تلل دي چې بیرته بیا راتلونکي مسیر نه لري چې راتاو سي بیرته. دا اشتباه دی دوی نه کوي. څومره چې هم دوی کولای سي هغه لازمې معلومات چې د ولس سره اندېښنې دي، هغوی د اندېښنو د رفع په خاطر باندې خپل معلومات شریکي، اوس څه چې مروجان ورته اشاره وکړله، اوس دغه که د انتخاباتو د کمیسیون ویندویان دا خبره وکړي څومره ښه خبره ده، هغه معلومات دې شریک کړه چې دوی په څه باندې بوخت دي. اوس مشکل دلته دا دی،
بنسټونه د انتخاباتو
یعنی هدف مې دا دی، موږ په مخکې بحثونو کې مشترک وکړو، شریک بنسټونه د خپله د کمیسیونونو لخوا په سل نومونو باندې یادیږي، حتی اتهامونه پرې واردېږي. اوس کله چې موږ د هېواد کې د ډیموکراسۍ د بقا دپاره، د ډیموکراسۍ د حیثیت دپاره، د ولس رایې ته د احترام په خاطر باندې غواړو په یو شکل د اشکالو کمیسیونونه نه دفاع وکړو، دا په دې معنی نه ده چې دوی ډېر پاک دي. موږ غواړو چې د خلکو باور په ډیموکراسۍ باندې د صفر سره ضرب نه سي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی تر ټولو ستره اشتباه ده. دوی باید راسي مطبوعاتو ته او هغه پوښتنې چې دوی ته راجې دي، که فرض مثال د ناظر نهادون لخوا کوم انتقاد کیږي، دوی باید هغه انتقاد ته ځواب وایي. نه معلومات ورکول بیا دا یو ډېر بد ذهنیت د ولس په منځ کې رامنځته کوي. یعنی دا معنی چې هغه تېرې معاملهګري او تېرې قصې چې په تېرو کمیسیونو کې موجودې وي، هغوی هم ولس سره شریکولي یو څه په یو خبره باندې، او د پردې تر شا یې هر څه چې کول هغه ترسره کول. دا خلک خو نه د ولس سره کومه خبره شریکوي، نه د ناظر نهادونو سره کومه موضوع شریکوي، نو له دې معلومېږي چې دوی په نورو مسایلو باندې
دوی یو ویره لري چې کوم غونډې موږ کوو، سړې غونډې موږ وکړو، هغه لیکېږي ولس ته، بیا پیغامونه ډېر بد دي، یمو د کارونو په وړاندې بیا خنډ جوړېږي. مروجانې،
که اجازه دی، زه په دغه مورد کې یو څه وایم. یو څوک چې نسي کولای چې د خپلو خبرو دفاع وکړي، د خپل د غونډو کې چې څه وایي د هغې دفاع وکړي، څه ضرور دی چې د لوی مسؤلیت په غاړه باندې واخلي؟ یو څوک چې دومره نسی کولای چې خپل محرمې خبرې وساتي هغه ترنه لیکيږي څه ضرور ده چې دا دومره لوی مسولیت په غاړه باندې اخلي. یعنی هیڅ خبره پټه نشته.
مروجن تاسو پخوانی کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې او دغه کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې د دوی د ظرفیت په اړه کراته وای دغه ټول ولس خو له تلویزیون نه پالنی ډول د دوی هغه برنامه او شی ولیدل که تاسو دوی ظرفیت په اړه راته وای چې یعنی دوی وړ کسان دي کنه دي
د دوی یعنی شخصي توګه هغه ظرفیت چې دوی لري د دې په اړه زه فکر کوم مخکې له وخته قضاوت به ښه کار نه وي. یوازې په دغه نتیجه ورسېدو چې د افغانستان سیاسیون ته او مخصوصا په ځانګړې توګه د سیاسي احزابو او سیاسي ګوندونو لپاره د دوی خپل استازي ډیر مهم دي نسبت ملي استازو ته. د سیاسي احزاب لخوا عملا داسې کسان اوس کمیشر سوي یا هم د کمیسیون په راس کې دي چې هغو په تیرو ټاکنو کې خپله عملا تروسه نوماندي او دغو ولایتونو تروسه نهایي پایلې نه دي اعلان. یوه موضوع بله دا چې قانوني سن یې تروسه نه ده پوره کړی. هغه 15 کاله چې په قانون کې ورته ذکر سوي وه هغه ټاکنیزې تجربې خو اصلا نظر ته نه دي نیول سوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو دوی ته رایه ورکړې ده. له بلې خوا تروسه پورې د دغو کمیشنرانو په منځ کې چې دوی د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي د فساد دوسیې لري او تروسه یې نه دي پاکې کړي. یعنی د دوی نه تعهد ښیي او زموږ ګیله له ولسمشر څخه همدا ده او له نورو نماندانو څخه چې دوی غواړي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې دوی ولسمشر اوسي د کمیسیونونو بې طرفي یې نه ده ساتلې او ډیر هدا موږ اندېښمن یو چې که دوی همداسې نسبي خپلواکي ولري بیا بحران ته لاړ نسو. او بله خبره دا چې دا ترکیب هم چې ولسمشر کړی ده د دواړو کمیسیونونو لپاره دا هم سم نه ده. زه کولی شم د میرمن زهرا بیان شینواری مثال ورکم. هغه
مثال نه نور کو نه د چهاریم ته داخلي کې فقط د کمشنر په توګه یادونه کو
ډیری کسان چې اوس دواړو کمیسیونونو ته دوی ټاکل سوي دي هغه په یو کمیسیون کې تجربه درلوده یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یا هم په شکایتو کمیسیون کې. اوس دوی هغه څه چې دوی غوښتل په هغه کمیسیون کې دنده ولري د هغې خلاف بل کمیسیون ته راغلي. یعنی تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دندې بیلې او د شکایتو کمیسیون مسؤلیت حقوقي ده. دا تجربه بیا هم نظر ته نه دي نیول سوي. خو د دوی دا چې یو کار وکړي یا پایلې اعلان کړي یا هم د چمتووالي لپاره یې بیا وګورو چې د دوی شخصي ظرفیت څومره ده. همو تجربې نه لري خو هیله من یو چې د جذب او د مرستې لپاره دوی هغه ظرفیت پیدا کړي.
حبیب صاحب مخکې مروجن یادونه وکړه رښتیا هم په دې باندې موږ راپور درلود د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې داسې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل سوي دي چې اوس دوی عمل هم د ولسي جرګې کاندیدان دي او وروستۍ پایلې له وسه پرې د همغو ولایتونو چې دوی کاندیدان سوي دي نه دي راوغلي. له قانوني اړخه دغه څه ډول ارزوئ تاسې؟
د همدغه تقنیني فرمان چې د 115 ګڼه فرمان د تعدیل طرحه ده کومه چې د ولسمشر لخوا تو شوې سو او تیر کمیشنران یې له دندو عزل او نوي په وظایفو باندې نصب شول. یو د هغه موارد نه ده چې به سیاسي احزاب وضعیت نه لري. خپل ولسمشر بیا حکم کوي چې وایي د هغه څوک کولی شي چې وضعیت د دې کمیسیون ولري چې هغه د سیاسي احزاب لخوا معرفي سوی وي دوی ته. یعنی زه د ناقص خبرې دي دلته. مدني ټولنې ته د 15 کسانو سهم ورکړل سوی چې 15 کسه دې معرفي کړي ولې بلې خواته چې بیا د سیاسي احزابو سي هلته وایي چې تړاو باید ونه لري دلته د سیاسي احزابو کسانو اخیستل.
دلته په قانون کې یو یادونه بل هم سوې ده کله چې دای کمیشنر په توګه ټاکل کیږي هغه دې توب لا غونه لري کوي ختمي
کوم تضمین موجود دی. یعنی که چیرې دا خبره چې تاسو کوئ هم داسې وي چې د وظیفې په شروع کې خپل سیاسي حزب سره غړیتوب کوم تضمین موجود دی چې سیاسي ملاحظات به دې په خپل تصمیم کې نه نیسي؟ نه دې یک تضمین موجود دی خو نشته دې تضمین. دا معلومه خبره ده چې
د سوي اسناد اخیستل سوي محکمې لخوا یا
خاصه فکر کوم چې دلته یو خطوب چې په دې قانون کې راغلی دی هغه ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو ښکېلول دي. زه فکر کوم چې په ټاکنیزو چارو کې دوی باید ښکېل نه سي. خو دا چې وضعیت د دې هېواد بل ډول دی یو استثنایي حالت دی. دلته جنګ و جګړې دي دلته هغه د انتخاباتي مسایل نه لازم درک نشته دی. تصامیم ډېر هوایي نیول کېږي لکه په تېر کې چې ځینې کاندیدان بېلې دي چې هغوی کوم جرم تر سره کړی وي یا دا چې کوم وسلوال ډلې ولدي د کاندیداتوري له حق څخه محروم شوي او هیڅ نو دلیل کمیسیون د شکایت کمیسیون سره نه درلوده. په مقابل کې ځینې کسان چې په حبس باندې محکوم وو او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې وو هغه کسانو لاره پیدا کړل نهایي لیست کنه. نو دا هغه سیانو چې اوس کېدلی سي چې د عدلي او قضایي ارګانونو د ښکېلتیا په صورت کې دغو مسایلو ته یو څه رسیدګي وسي. دوی وکولی سي چې حد یعقل هغه موارد په نظر کې ونیسي ترڅو خدای مکړه خدای مکړه چې دوی د خپل صلاحیتونو سو استفاده ونکي. ولی په کل کې ویلای شو چې دغه قانون په خپل ذات کې زر نقص مسائل لري، یعنی داسې نه ده چې دا مشکلات نه لري. تر ډیره بریده پورې دا تصمیم د حقوقي تصمیم نه و، دا د سیاسي احزابو د حکومت په شمول باندې د دوی یو سیاسي تصمیم و. حکومت
نه تاسو نظر هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې د دې قانون په لیکېدو سره به هغه ستونزې
په هیڅ صورت باندې د حل کېدونکي نه دي، ځکه مشکل دلته دا دی چې ولسمشر په ځای دی چې قانوني او حقوقي تعهد ټاکون دپاره ولري، هغه کوشش کوي چې هغه بایلل سوی اعتبار چې د سیاسینو په منځ کې لري، هغه اعتبار چې نړیوالې ټولنې سره دوی بایلله دی، غواړي د دغه اعتبار د اعادې په خاطر باندې ځینې حرکات وکړي چې دا تر ډیره پورې واقعي نه دي او پاپولیستي حرکت دی.
درنو اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي هم راغوښتي و، خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. دا چې په بحث کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او همدارنګه د حقوق پوهانو ټولنې ویان شیرین خان حبیب ګډون وکړ، له دواړو ګډونوالو څخه مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.